آزاده په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبادیان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل آلمان او افغانانو سره څنګه سمامرسته کېدای شي، دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسی احمد زی راپور لري. مخکې تر دې چې په دوه موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو، د اوچا راپور له اوسی احمد زی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اګست په پرتله 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولې، خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولې، د بشیر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چاري مخته یوسي. په ختی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عمل نه غوښتل نو افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
ګونه مثلا د دبليو پی د ته کوم کارتون راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارت راشي نو د سوشل خوښه د سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبین او تورکی او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواري چې درې لکه نه کوستري نو شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو سات سره.
د طالبان وین زبیلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مرستو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د حکومت نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
پوستون جډیر دی خدای افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیه پام دی بشری مرستو ده او غوښتنه می ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي خلکو ته مرستي ورسی.
او چا ویلی دی چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور ماوریده. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د چارو شنون کې ته بلنه ور کړی ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کرا سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ور کړی ده چې په بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې او چای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درنوټه معلوم دار دا قبل دنګه را دي ځکه چې د خو یا د شرونه هم دا مثلا مطرح چې ګویا طالبان په د کومکونو په ویش کې لاس وهنه کوي، حتی یو فیصدی په اسلام یو لاس فیصدی په خپل اخلي چې وایي چې زموږ جنګیالي هم مستحق دي او دوی ارمن خلک دي. بل دا سي مثلا دوی په لستونه کې ګوتې وهي چې چاته بد ورکړي شي چاته بد ورنکړي شي، ځکه چې دوی هدا ځلې کوشش کړی وو چې هغه کسان چې په پاپا خانه ادارې سره کار کوي او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کل یو اعتماد هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته مرسته ورسیږي. درېیم دا چې دوی په شدت په معنی ممانعت وکړه چې مېرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توزیع د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسایل دي د سره ټولو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بیا هغه نه چې دوی نشي کولی خپل خلکو ته مثلا دغه کوبکونه ورسی او ته مهیا کی یا کارونه او ته پیدا کی مګم هغه مرسته چې له بهر ناراضي په دغه کلاس باندې کوي چې د پایلا با منفی وي دی په پاولس باندې او همدارنګه دی
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات په ټولنه باندې سوی او په اړمنو کسانو په خصوص سرنګوي صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې هم را سره دی سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي البته په تیرو درو کلونو کې نه تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل خو نن سبا یو څه جدي دي حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو درنې ملمنه او محترم ولیدونکو ته وړاندې کوم وقته خبرې دادی چې دا مسائل نه اول وو او نه اخر دي دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي چې متاسفانه نه دي شوی څه معنا کله چې موږ ټول په یو اواز غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده هم اخلاقی هم قانوني او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او راستي ورسول شي او دا واجب باید ادا کړی شي دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق لري چې توافق لري دوه خبر آیا د دې مرسته رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنه په تمام شفافیت سره د طالب د دې فکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي آیا تاسو مونږه پرې دی چې د امرستي ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ که په پرنسپل لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې د امرستي ورسوي د دې فکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع ده که مشروع نه ده د دې په مقابل
سیدی صاحب سیدی صاحب دا خبره چې د مرسته په څوک رسوي په خو هم یعنی تقریبا شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خو په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه سیاتیږي مصارف سیاتیږي نو بناان ډیر پیسې په یغ باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي که دغه اړخته توجه وکړو په کار نه د افغانان د مرستې ورسوي
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کارکولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاری دی که کاری نه دی د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي دا نه د افغانستان مسله نه ده خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک یې چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي تا خو زه په رسمیت نه پېژنم نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو مونږ باید په جریان کې اوسو مونږ باید خبر اوسو تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه زه سر روپی میں راوڑی دی دنیا سر روپی نه شپته په جپ کې کوم څلوي وخت مصرفوم ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وای چې وو دنیا او خلکو دغه خلک چې وای چې افغانستان د مصرف رسایي دغه تنها 80% مصرف کړی نور په جبو کې کې خور بس همدغه استاکه
ماننه سیدی صاحب
اما د دنیا پورته کار کول او موانی ایجادول د مشروع نه دی د درست نه دی د وځه خبر
ماننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. له دوی باور احمدزی سب تاسو فکر کوي چې دغه مرسته چې وچا انتخاب کړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر لمړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته او تاسو ایدونکو اوریدونکو ته هم در از ملمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت نظام دا خبرې غوړو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځ دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته د پتو د وچاپ منځ همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک ویچې کوشش کوي چې ما خپل غټه باندې دا شاید تمام کیو، یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دا وایي چې افغانستان کې متاسفانه دی دا کلتور ده او دا کلتور خه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لري وساتو. او بل دا چې کله هم سروي کې په سروي په وخت کې هم د او چاو د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزور ښکاري.
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب تاسو په اما هنګي ټینګار وکړ، نو دا اما هنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتونه ما عمل ته دی او مرستې رسوي، نو دا اما هنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې دا، یعنی پلانونه سره یو ځای سوی نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستو مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سری میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي او په نتیجه کې هم هنګي لبای نه ځي او داسې مشکلات سوزی راځي.
مننه اغه لیکړو خیل تاسو څه فکر کوي؟ په خو چې کله تاسو په پارلمان کې وي په یو وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کې دی، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسی، خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دی. په هغه وخت کې هم مشکل د هم هنګي وو. آیا دا همجری په اسانی سره نشي حل کېدای؟
زه فکر کوم ستونزې د بخوا او وسټ ډی فاکټري په خوا مثلا حکومت ربای ملټول سره په رحم غږی کیو کومه کونی غوښتل همکاریانه کولې اسناد یا ارقام او پلاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو ما او غوښتنم کېدله او حکومت حدی از نه کوشش کو چې مثلا د برسندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېده شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټه اخیستي ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په برسندوی ادارو فشار راوړي چې لاس 40% خدمات دی په اختیار کې راکې زی توزیع کوم د لسنو کې به دی خلکو ته ورکې، د لسنو کې به دی خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ول سره نه درلودل او نه خاص خلک له کومکونه یا له برسنه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې په خو او اوس ان هلته کې د شکم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تکار ورک چې په توزیع کې همکاري وای کی یا مثلا په دغه کلی کې مثلا سوز زیاتره دي چې تاسو هم دې تبرسته وکي. اما په دې شکل چې اوس کیږي په دې شکل باندې کله هم دا
مننه سیدی صاحب، څه فکر کوي چې دا دریاټیا پروژې چې ځندېدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچاوي کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځندېدلې دي د حلاره سره، ځکه چې دا خو امبولس متاثر کیش
د حلاره کار اهل کار ته سپارل دي. د حلاره په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو. د حلاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي. همغږی یعنی څه؟ نیمه ته ورکړ شي نیم زه واخلم. همغږی په دې معنی چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم، ویشم خلکو ته، د تا په اشاره وویشم، دا همغږی تعریف وشي. دا درسته ده یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې ده یو ده، زه نړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم، ته مې امنیت ساتي که نه ساتي؟ وسلام، یا یې ساتي یا یې نه ساتي. درېیمه خبره نشته، دی درېیمه خبر کوي، ما سره همغږی کا، ما سره تنظیم کا، زما د سره میاشت څه کاره، زه تا نه منم، تا مې په رسمیت نه پېژندلې، ملل متحد په رسمیت نه پېژندلې، ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم؟ ډېرې نړۍ ته مطبوعات لري، میډیا لري، جهان لري، او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $100,000 راوړم، اتیا زره خپل وخوړ، وسلام، نور دې څه د لاسه نه کېږي او نه باید معنی ایجاد کړي. دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی، او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوک، زه خو تا په رسمیت نه پېژنم، نړۍ دې په رسمیت نه پېژني، زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره میاشت څونه ورکړې، ته ورکوه، ته د خپل کار کوه، زه خو د تا سره کوم همغږي نه لرم، بله ته زما امنیت ساتې که نه؟ نه ساتم، خلاص، ختم، ساتم. دا چې دې څو چاته ورکوم دې کې د تا کار نشته.
خو سیدی صاحب وبخښي، همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي. نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، دا هغه نه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو لپاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی. په دې مرحله کې که چیرته غواړی چې د طالب حاکمیت پر رسمیت وو پیژندل شي، وی پیژنې، د کتاب بل بحث دی، تر اوسه بوله لا نه دی شوی. دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی، اما نه دی پیژندل شوی. چې نه دی پیژندل شوی، دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږیږه. غیر د هغې نه، ته د سیمې د پکتو توپک په لاس کسې ما ته مې امنیت ساتي چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم، دا چې زه څنګه رسوم، ما دا زه پوهېږم، دا زما کار دی.
بله، معنی نه سیدی صاحب. احمد زی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپل ملل متحد او دا د اسلامي امارت چارواکي سره کینی، او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي، دا خپل منځ حل کړي، خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي، خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، غربت به حد کچه پورې رسېدلی ده، خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالت کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي، او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي، دا په خپل زر تر زره حل کړي، او منځ کې خامه هنګي راولي، او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي، او په ګډه دا کار سره وکړي په خنیت سره، او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهم دلسوزي ده، باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي، او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد زید صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په چپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بې وزلو کسانو چې آزادی رادیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرسته چې افغانستان ته راځي، دا غریب غربت نه ورکول کیږي، دوی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناکو فایسته مندي یو 15 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
غلام احمد د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاریاس په سیمه کې چورور د دبليو پی د خواکه مسروي کې په شفاف ډول مطلق نه درور ګردان دیوالې ده یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړی ته ولاکه شي لارسیش.
زه د مرجې ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وي خوار او غریب را وشي، هغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وي، هغه مختور تراولي نور خوار او غریب خبر لانه دي، کارټونه اخیستي نومانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دي نه رسیدلي دي، هغه چې ولسوالۍ ته ورسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم، دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خود به نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستي والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډیر مهم و چې دا وړاندې سي درلو چې باید افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. اغلی کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یو لوی ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه، کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي طالبانو لاسوهنه برسېره، او همدارنګه چې ښځو نمایندګي نشته، نه په اساس نماینده چې د لیست جوړ کړي او نه په پیسې توزیع کوونکي د دې کومکونو به هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم هم دا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدا ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی دی، دوی سختریزه پالیسی معنی دی کې چې دنیا د دې اجازه ولري د خپل او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه‌ګذاري مکو یا کومه کونه مکو سره د بشري برسو ته اجازه شوی ده. نو او کچېره دنیا په دغه فرغ باندې ورسی کې او افغان ولس هم دې ته قوي یا د خواهی وکړي چې مثلا دغه کومه کونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه زین انکشافی برنامه په لار واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې او کلیسي په دې باندې گزاره وکي ولا چې د څو میاشي، اما هر میاشي لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خواز وکړي ډیره زیاته شوی دي. هغه کسان تقریبا د 30 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو لقاحتي سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده، امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دې لپاره کار وکړي.
اغلی کړوخیل، روانه اونۍ تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ سره وکتل، دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه د پیګم هغه کوروب کې چې ما سنځوم زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرسته سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاد ونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنې دا وکړي چې مرسته باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنه باید دریږي نه بلکې باید ته دوام ورکړي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنکړي.
او وبخښه نو شغل بنټ سو ویل تاسو ته
خاغله بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات او امرو همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي ما افغانان سره وګوري او هم سره خپل نظریات مشورې شریک کړي. نو بیا هغه به غوښ سره دا خبره کوي، اما غوښ صرف غوښنه ولو چې افغانانو نظریات په مختلفو برخو کې څه دي.
او مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي، یو شمیر کسان د دې له خاطر شي له طالبانو سره مخالفتي او غواړي شي د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونی شي ځکه چې د دغه پیسو خصوصا د ځینو ماسو پیسې چې بانک ته انتقالي شي په بانک یو موده پاتې شي او لږه کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ترسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځ نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما باندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خوري نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا، زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د امرسته باید افغانانو سره وشي، او مخکې هغه لیکړو خیل ویل چې ریچارډ بنټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې افغانانو سره باید مرسته دوام وکړي. ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشريت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جداوي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبان او حکومت دلته دا هر څه کوي، د کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي، یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان په ډېر اعتراضونه لري، هغه کوي. هغه کوم د طالبان او د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او وسم کړیږي. نو په کار دا چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي دي موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو دا څه اقدامات نه کوي چې موږ مرستې بند شي. لکه دریاچا پروژې تاسو یادوري وګړي چې بند دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په د زمن کې دا ملي کومکونه چې کوم راځي د دادې ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضي ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشر ویل اعلان وکړ چې خلکو ته قرضي ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید د خپل مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به د غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزی صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړه چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړو خیل په دې دوه برخو کې کستا سو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه ده چې خپل خصوصا ښځینه مستحقین سره. دوسره واقعا بعد کار وشي چې دی په کوم علاقه کولای شي چې ماسه خود کفایت ته ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونه ته ضرورت لري، که ځینې دوی خپل تولیدات او ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړینه. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کم شي. او معلوم ده د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که په بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څوویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي. او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژې، چې د پتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي او څنګه د حالت د خپل په خود د ردول لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول، هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي، او یو سلسله بانکونو ته د امتیازات نه ورکول چې په سکتور خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس برخوردونو ته اړتیا لري. کومه یو جانب د قضیه وویل او بل مو نه وویل، دا موږ نشړیږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې وایل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لاندې کوم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغیر د هغه نه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې مونږه کې دا شی نشته او ځناتاقي مارته چې مولې خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل، چې پر رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرسته ترلاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي.
ماننه
دي خاطر باندې داس یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مخونه ته ورته.
ماننه ماننه احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړ پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شي ودی، چې تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې د سې جوړې کړې دي، البته یو لړ د سې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړې دي، په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم ورته سم کړې ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ته چې تقریبا پرون ما په راپور لیدل چې اوس یو درس شاخي لري په ټولو هغه کې هغه مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي، دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده. باید حکومت سکتور ته زمينه مساعده کوي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د متخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لاره ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پہ ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډ یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخ شي او خلکو ته پورونه ورکړي شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زیسب. اغلی کرخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونی شي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی، په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکار وشي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیر مرسته کوي، هغه دا چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارډ ډالر د جنو راپورونو لمخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روشانه نه دي، خو د 2 او 3 میلیارډ ډالر ترمن حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي، چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دا خو هغه شخصي مرستې دي چې خلک خپل کورنۍ یا هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرستې استوي او دا همیشه دی او ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتلل او اوس مراتلل چې هغوی خپله کورنۍ ته، او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې باندې حساب کېږي، ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې ټیټې کېږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه رسیږي، همدغه د خپلوانو کومکونه له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کېږي. او دا زه فکر کوم چې که دغه نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونه ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دي چې د سپتن ژوند یې
په خپله
عاید باندې چلیږي،
باقي دغه
بهرني مرسته باندې.
پام دې برخه زما اصل سوال د سیو ک یو هغه تراشم، مثلا په نړۍ کې یو له غوی وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی، هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر هند ته له بهر ورغلی دي او دا مرستي په مختلفو برخو کې لګیدل دي چې د جنو اقتصادي کارپان په وینا دغه مرستي د دې سبب شوی دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ پنځم اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبيعي خبره ده چې دا لري، لیکن زفرزن یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبان په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم د تورته حادثه کړې و، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 شپږو کسانو ته پیدا کړی وو، په ځای دي چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه، چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د ویماسي لپاره کېده، په ځای دي چې لوی کورنۍ سره مرسته وکړي، لوی کورنۍ سره مرسته کول، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پر کې ګوره کته سو د هند مثال ورته چې په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته، امنیت خوندې دي، خلق سرمایه گذاری کوي او دغه په اصلاح مالی توانمندی ډیره زیاته ده، نو غیبی ته خپل ملک سرمایه گذاری کوي، د خپل سرمایه گذاری په ایجاد په اصلاح شغل کوي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کوي او مارکیټ پیدا کوي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کوي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا ک افغانان څنګه وکړي شل ته سرمایه گذاری وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده. الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لري چې مثلا که څنګه دوی کولی شي ایجاد شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پرې کار تولید شي او واقعنه باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته توجه وسیږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته پس هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک په دې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بسپنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشتې یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو ملګری پیدا کړي او لولګي د وښه غوړل سي. نو دا دوه متفاوته حالتونه دي،
چې
سیاسي ثبات نشته، رپرسمه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه دي، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاتره نه کار هم دغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
مانانه اغلی کړو خید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرسو، او هغه دا چې څنګه کېدشتي چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه بیخي رافکی شي، نه تر یوه حده پوری راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد صاحب، چیرته تاسو کڅام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه پترس کې اشاره وکړي، خو چیرته تاسو وړاندیزو کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستي منظم او منسجم شي؟ طالبان څو کی او نړیوال څو
خدیر دغه مخ کې چې په کړو خیل سه په تفسیر وکړه، هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیتنس یعنی خارج کې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغ رول نه لري. موږ د دې لپاره بل استعمال لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاری لپاره چې پیسې راځي هغه د سید په شک کې نشته چې 3 میلیارډ ډالر پوری زموږ ریمیتنس راځي، واغ د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته چی ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم دسی خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیم سرمایه گذاری مهمې دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات، اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود تراولي، او دی لپاره خدا ده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه بلا برادر خوند او د نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې دا شی د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چې اړ یو خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په خه اماهنګي سره د کومکونو مرستي د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو تیو د اماهنګي یو پروسه سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بل یو
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستې ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستې ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واخی، په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده. حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده، نو دا خو کومکونه دي عمرست رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کړي، صحیح ده حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکم ستان نور بس خزو ته باید لاره مساعده کړي او زمينه ورته جوړه شي، او په دې خزو باید په دې شانو کې دخیلی وي تر څو کولی شي کونډو سرندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بلدار شي باندې به کار وکړي، لکه کونډه رنډه بیچاره شو کی او بس کور کې ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نسته وسره، نو اما خبر ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شان نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په حجاب په مراتبولو سره وکړي شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته د شکایتونو ډیر زیات شول، نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وجده موده تیر شوی ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زلتا سودا پښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نه کړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په دا په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام داوا کوي خو دا قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم، د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه هم علي دي، نه ډیر لسایتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام داوا کوي، نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي. دا پرې دي چې پلاني عالم د سویلي، پلاني عالم د سویلي، پلاني عالم د سویلي، نه قرآن مستا په هغه کې واضح ده د ښځو حقوق سره په مغه دی عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټورا کړې ده، لدوی به واورو سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاط ته تلګرافي تمرکز وکم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دیدی مناظره ده. من په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې طالب په څه چې باور لري تغیر دي کې ولې دغه کې فتوا یې هم نشته. زما سپارښت طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغیر وا، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته دی اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتب وتره. داسې باید سوال مطرح شي، طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي ورته ویل دي ځان دې نه ګناګاري، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډ وډ کړ، سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم هغه څنګه مسله پوي دا به څنګه تنظیم شي. یو توصیه دی یاره کده سې دی وکړو خو به داسې دی وکړي، اما نور تنظیم یې دلې نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري کا هغه ته سکتور جوړي. مطمئن نه دا خه تجربه دی چې عام شي چې ورور یو شپږ دانه کراچي وخل خلکو ته په لاس کې ورک په لاندې په باندې جوړ کی او په قندې پښمک دی په باندې جوړ کی او هغه دی په باندې خرڅ کی او دوام در دا یو سلسله سپارښونه کېدلې شي. اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنې خړوخل خرو ویلې دلته زد یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب خسرې دی او د خدای نړیږي او خدای د نور هم ورته کامیاب لري. زه د شته ضرورت نه لرم، زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب پاتېدل دی که خراب را پاتېدل دی چې نن می وہی کنه وہی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک، ټلیفون، تلګراف، امنیت، ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوي دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوي دي چې سړی ورته کینی لست ورته واشي ډیر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډیر شاندي، لیکن کچرته بیرته غو سوال تر راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصول سره سم کتا سو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شو نو مناظره شو چې هغه وي دا سیدی او زه هم دا سیدی، دا نو کنه نو چې لاسکالو کې فیصله کوي که څه زه دا سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک چې زما په لور تطبیقوي، ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړې.
بیا دلته سوال دا ده، همدغه سوال هم وبخشي، همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه ونه اخیستل شو.
کچېته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت تر ابتلار شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم بسن په بوانی باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نرم، دا متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا غو بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوال ټولنې تر سوال شم د منطقه ونه دیته چې ته څوګه چې زما معلوم مکتب ته نه بریدې. زه خو وایم چې وتر علم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزه شارواله وا چې خزه د بیسره اولاد تربیه کړي د خزه د لمنه انبیا میراث رسیدلی. دا هغه شیان دي چې د دې کې منطق نه دی پکاره. هر وخت چې غشه او لنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی، اما کته بل برداشت لري چې ولا علوم خو مباح دي، نو دا خو ته خو ځان مشروع کوي مباح کړه.
مانه نه سیدی صاحب،
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړي. جنگ هغه چا شروع کړي دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلي مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي،
انفراستراکچر نه جوړي. دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچي کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو.
مننه اغلی کړو خیل د خبرونې څو دقیقې پاتې دي. ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ څنګه کېدای شي چې دغه کومې بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي، او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي؟
خا اول خو علماء چې امازي سپته ورته ما چې د غارمټنس تاسو نو متور کې درسته ده. دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري، هڅه تولیدات وي او پیسې نه وي نه څنګه څوک واخلي، نو دا ډېر مهم رول لري. یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي که مدني فعالین دي باید سره همغږي سي. افغانستان باید پرې نه دی چې لا نور بشري بحران تولر شي او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا د نیوکه په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کې او یا قطع کې. چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کې او باید موږ دا کار وکړو. یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي که مذهبي مشران دي، امیدوارم چې دوی د طالبانو سره باید خبرې وکړي، ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي، دومره قراردادونه ورکوي، مادر استخراجوي، نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکوي یا د نورو جنگیالانو ته ورکوي. ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرنیان راځي کومک کوي، سدوی له ولګې نه وشوري هغه شي. او همدارنګه ماسات باید دغه منطقې پاکستان د کلی مشرانو ملکان د سره خبرې وکړي چې باید غوښتي طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کوي او سره ونیوي وایي کدا رقم مداخله راوړي دا کومه کونه قضه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قضه ده نو دا بلاره چې خلکو مثلا واخه نشي خوړلای نو مطمئنن چې خلک دې ته اړ کیږي چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګ مشران سره باید خبرې وکړي کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراج الدین اقانی دی کملا یعقوب دی ک نور هغه کسان چې لږ متفاوته فکر کوي همدارنګ کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسیږي او دې وزارت باندې واکن نگران سي نو دوی سره باید خبرې سي او باید ملي ټولنه باندې شمول دي چې باید سره خبرې وکړي کدا لاس وهنه باندې نشي دا په کومکونو پر اتاق او په تمځي باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګسي نور نسي تعامل ولای او فکر کوم دا کچیر واکن بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطزي او دا په فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
او فکر نکوي هغه لکه خصوصا په دغه شرایطو کې چې جمع را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا اوسه مغربه ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي پر وړي ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دات خایو کې چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لاندو کلو سن ساسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لاندو
انګیوسی اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارات چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دی وزیر زوځي خري خراب ده او دی په رسوزی سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولی پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک را سره د حکومتونو سره مهنګي او د حکومتونو
پر
سره خلکو ته ورس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 600 نسبت شوی
ما اخرانی بحث وانه ولې ما ژوندې ټلیفون درلود په هر صورت
bale یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسې
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی نړیواله ټولنه باید یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرسته خلکو ته ورسی چې د طالبان مداخله پکې نه وي
مننه مننه سیدی صاحب لطاسو مننه کوم احمد صاحب لطاسو منندویم او اغلی کړخی لطاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت زحمت چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
شه رسپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات ستر کو تور دسپینو مس کی وینا وجانا نسما وتزرک